افغانستان کې شپږ بجې شوې. په د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري، افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي. د ولسمشر کرزي له ویان ایمل فیضي سره مو هم مرکه کړې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د نیمروز ولایت په ځانوژونکو بریدونو کې ایران لاس لري. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. جان قال کوزه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د نیمروز ولایت پرونی ځانوژن کې حمله غندلی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې څلور قومي مشران د ماین په چاودنه کې وژل شوي. په هرات ښار کې نن بمی چاودنه وشوه او د جرمني پولیسو نن څلور کسان ایران ته د منل شوو تخنیکي موادو د انتقال په جرم ونیول. د هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی په نیمروز ولایت کې پرونی ځانوژن کې حمله سختې وغندلې. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی کرزی د حمله د هیواد دښمنانو کار بلل او وایي پروژه نیونکو باندې دا ډول حمله له اسلام سره ښکاره دښمنی ده. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې پرون په یو وخت درې ځانوژن کې حمله وشوې. ورپسې د قندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ په بازار کې هم بمی چاودنه وشو چې په دواړو کې یو څلوېښت کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی ولسوالۍ په قاضي خیلو سیمه کې د ماین یوې چاودنې څلور قومي سپینګري ووژل. د دې ولایت د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل، دا کسان تېره شپه د لمانځه په مقصد جومات روان ول چې د ماین چاودنه ورباندې وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هرات امنیتي چارواکي وایي، نن د ماسپښین د درې نیمو بجو په شاوخوا کې د دې ښار د لامیو په جاده کې د ماین چاودنه وشوه چې له امله شپږ تنه ملکیان ټپیان شول. د هرات ولایت د امنیت عامر عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل، چاودنه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې رامنځته شوې او پنځه ارادې موټر یې هم ویجاړ کړي دي. د هرات د مرکزي روغتون مطبوعاتي مسؤل رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل، له چاودنې وروسته دوی ته د درېو مېرمنو په ګډون څوارلس ټپیان وروړل شوي دي. ویل کېږي چې ماین په یو بایسکل کې ځای په ځای شوی و. ایساف وایي، افغان امنیتي ځواکونو سکل د نشه یي موادو په لمنځوړلو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د ایساف د شفافیت پروګرام قومندان ریکي وارډل نن په کابل کې وویل، د افغان ځواکونو دا بریاوې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د کمښت په معنا دي. سکل افغان امنیتي ځواکونو 950,000 کیلوګرامه تریاک، څه باندې 80,000 کیلوګرامه چرس او تقریبا 3,500 کیلوګرامه مورفین نیولې دي. نوموړي زیاته کړه، نشه یي مواد لا هم افغان حکومت ته یو لوی ګواښ دی او د وسلوالو طالبانو د عاید مهمه سرچینه ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان غږ کړه چې ژر تر ژره د افغانستان په خاورې راکټي حمله بندې کړي. جمهور رئیس کرزی پرون په سعودي عربستان کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره د لیدو پر مهال د دې حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو موافقه وکړه چې یو پوځي هیئت به د ډیورنډ کرښې ته د څېړنې لپاره واستوي. په عین حال کې د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي، تېره شپه هم په دانګام ولسوالۍ باندې د پاکستان له خاورې څخه 2 راکټونه لګېدلي دي. او د قندوز امنیتي چارواکي وایي، یو ځان وژن کې نن سهار هدف ته له رسیدو مخکې وواژه. د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل، دا کس هغه مهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ووژل شو چې د امریکایي ځواکونو په یوې پوستې د برید هدف درلود. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیسو نن څلور کسان د ایران اټومي بټیو لپاره د والونو د انتقال په شک او له بندیزونو څخه د سرغړونې په تور ونیول. په دې څلورو کسانو کې یو جرمن تابع او درې تنه ایراني ټبر یا المانیان دي. نن سهار شاوخوا نوي تنو پولیسو دا څلور تنه له شمالي ښارونو هامبورګ او اولدنبرګ او ختیځ ښارګوټي وایمر څخه ونیول. د دې کسانو کورونه لټول شوي دي. د اسرائیلو د کورنۍ دفاع تلونکی وزیر وایي، یهودي دولت که په ایران باندې د حملې پریکړه وکړي، دولت د یوې میاشتې اوږدې جګړې لپاره چمتو دی. متان ویلنای وایي، که چیرې اسرائیل د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د حملې پریکړه وکړي، یهودي دولت له ایران سره د جګړې عواقبو ته چې د حملې له امله رامنځته کېږي چمتو دی. ویلنای وایي، اسرائیل له دې مخکې هیڅ وخت له ایران سره جګړې ته په دې اندازه چمتو نه ول. د اسرائیلو د کورنۍ دفاع تلونکی وزیر د یو بل جګپوړي اسرائیلي وړاندوینه تاییدوي چې وایي، له ایران سره په جګړې کې په شاوخوا 1500 یهودیان ووژل شي. په دې وروستیو کې دا اوازه قوي شوې چې اسرائیل غواړي د ایران په اټومي تاسیساتو حمله وکړي. د سوری په مرکز دمشق کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې نن سخته چاودنه وشوه. دا ودانۍ هغه هوټل ته نږدې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکي پکې دېره دي. د سوری دولتي تلویزیون وایي، چاودنه د یو بم په واسطه شوې او درې تنه پکې ټپیان دي. د سوری د رژیم د مخالفانو د سیمه ییزې همکارۍ کمیټه وایي، چاودنه په دمشق کې په ام عیاد میدان کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې شوې ده. لبلې خوا د سعودي عربستان په مکې ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو عاجله غونډه وکړه او د سوریې د غړیتوب په تعلق یې بحث وکړ. ایران له دې کار سره سخت مخالفت کوي. د دې سازمان د غونډې د وروستۍ اعلامیې په مساویدې کې چې فرانس پرس اژانس ترلاسه کړې د سوریې د غړیتوب تعلق تصویب شوی دی. تمه ده چې اعلامیه د ورځې په پای کې چې د دې سازمان غړي بیا سره راټولېږي لاسلیک شي. هند نن د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په نوې ډیلی کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وینا وکړه او د خلکو د اقتصادي وضع د ښه کولو ژمنه وکړه. زه نن تاسو ته ژمنه کوم چې زموږ حکومت به د هند اقتصاد د چټکې ودې او د نړیوال ورو اقتصادي حالت له هغې څخه د هیواد د ژغورنې لپاره سخت کار وکړي. زه ژمنه کوم چې په کلو او ښارونو کې د خپلو ځوانو نارینه او ښځو لپاره به د نوو کارونو د پیدا کولو لپاره سخت کار وکړو. د جاپان پولیسو نن د ختیځ چین د سمندر په لانجمنو ټاپوګانو کې څوارلس تنه چینایي فعالان له رسېدو وروسته ونیول. دا کسان له هانګکانګ څخه دغو ټاپوګانو ته چې په جاپان کې سینکاکو نومېږي تللي ول. د جاپان د کابینې عمومي منشي اوسامو فوجیمورا وایي جاپان د دې فعالانو په اړه چین ته سیاسي اعتراض کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کسانو د نیولو له امله به جاپان ته شکایت وړاندې کړي. او دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي. کرزی دا غوښتنه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په حاشیه کې د پاکستان له ولسمشر څخه وکړه. ټاکل شوی کرزی نن د سرمشریزې ته وینا وکړي.
ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په ارتباط او دا چې په افغانستان او پاکستان کې د سولې د توافق لپاره څه ګامونه باید پورته شي په دې باره کې به هم خبرې وکړي.
په دې اړه مو د هغه لویان ایمل فیضی سره مرکه کړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د نیمروز ولایت په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې ایران لاس لري.
ځان مرګي چې یو څو تنه هلته دستګیر شوي هم دي هغه د ایران تبادي.
د بلخ د ولایت شورا غړو یو ځل بیا په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماټانو په نوم د یو واټ له نومولو دفاع وکړه. وایي دغه ډیپلوماټان افغانستان ته د خدمت په لاره کې وژل شوي، خو یو شمېر کارپوهان بیا دوی ایراني جاسوسان بولي چې افغانستان ته د تخریبي کارونو لپاره راستول شوي وو.
اینا هم در جاده های شهر مزار شریف مایک ددانشان بود، لوسپیکر ددانشان بود و تبلیغ میکردن که مردم بلخیزین به علیه طالبان بخیزین. این مسئله داخلی افغانستان بود، به ایران چی ارتباط داشت؟
د غراز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې په اړه چې آیا هغه تر روسي ډلو پیژني او کنه څېړنه کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداری ورکړل چې که دغه حمله دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغیز وکړي. د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر کرزی دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته په سعودي عربستان کې چې دواړه مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللي وکړه. دواړو مشرانو د دې سرمشریزې په حاشیه کې سره وکتل او موافقه یې وکړه چې یوه ګډه پوځي ډله د پاکستان له لوري پر افغانستان د راکټي حملو په اړه څېړنه وکړي. د ولسمشر کرزی د دې غوښتنې په اړه د سیاسي چارو څېړونکي بیا بیلابیل نظرونه لري، خو دوی په دې موافق دي چې د پاکستان ملکي حکومت دا راکټي بریدونه نشي درولای. دغه سیاسي کارپوهان د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هلې ځلې هم کمزوري بولي او وایي چې په دې برخه کې باید په ملي او نړیواله سطح جدي اقدامات وشي. په دې اړه نور حال له کابل د نسیم شفق په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې ولسمشر کرزی په سعودي عربستان کې د پاکستان له جمهور رئیس نه وغوښتل چې پر افغانستان راکټي بریدونه ژر ودروي، سیاسي څېړونکي وایي چې د ولسمشر کرزی دا غوښتنه د وخت ضایع کول دي. دوی وایي چې د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه د نوموړي هیواد د پوځ او استخباراتي شبکې لخوا کیږي او د پاکستان ملکي حکومت دا توان نه لري چې د دې راکټي بریدونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو سیړونکو محمد اسحاق اتمر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه ځانګړي اهداف لري او د مخنیوي لپاره یې په ملي او نړیواله سطحه جدي او عملی هلو ځلو ته اړتیا شته.
ترڅو چې هغه کسان چې په پاکستان کې پالیسي جوړونکي دي هغوی د خپل نظریاتو کې تغییر رانه ولي، دغه راکټونه به دوام ولري. زه په دې باور یم چې زمونږ هلې ځلې صرف د وخت ځای کول دي تر هغه پورې چې مونږ د افغانستان لوري کوټیل ګامونه واخ نخلی مدني نهادونه سره او احزاب سره او پارلمان سره په دې برخه کې ملي تصمیم ونیول شي د دې راکټونه شاته ډېر لوی سناریو موجود دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د کانفرنس په څنډه کې د سه شنبه په ماښام له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره لیدلی او له هغه نه په جدي توګه غوښتي چې پر افغانستان د پاکستان توغندوی بریدونه ودروي. ولسمشر کرزی سرګنده کړی چې د راکټي بریدونو د افغانانو پر احساساتو او د افغانستان او پاکستان پر دوستۍ منفي اغیزې کړي او دوام یې د پاکستان په خیر نه دی. په دې لیدنو کې دواړو خواوو پریکړه کړې تر څو د دواړو هیوادونو ګډ پوځي پلاوی د ډیویرن له کرښې لیدنه وکړي او د دې راکټي بریدونو په اړه هر اړخیزې څېړنې ترسره کړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د پاکستان د ژمنې نه عملي کېدونکي بولي او وایي چې افغان حکومتي چارواکي به هیڅ کله ونه توانېږي چې د دې ډول غوښتنو له لارې د پاکستان د توغندوی بریدونو مخه ونیسي.
دا چې په یو مجلس کې په زمینی صورت سره هم د اسلامي هیوادو د کانفرنس وي او رئیس جمهور د پاکستان تصادفي ویني دا نه کوم تاثیر لري نه کوم اهمیت لري نه د افغانستان خلک پرې باندې خوشحاله کیږي او نه کوم ډېر تاثیر لرلی شي په درولو د دې عملاتو د پاکستان کې تر څو چې هغوی قوي جواب خپل په مقابل کې ونه ویني او یا د ملګرو ملتو قوت عینه شي. هلته
د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو په ځانګړي توګه د کونړ او نورستان پر ولایتونو په تیرو څو میاشتو کې سلګونه راکټي بریدونه شوي او اوس هم د حملې دوام لري. راپورونه وایي چې د کونړ او نورستان له سرحدي سیمو نه سلګونه کورنۍ نورو ولسوالیو ته کډې شوي او لسګونو کسانو ته تر اوسه د دې بریدونو له امله مرګ ژوبل اوښتي. د راکټي بریدونو عام خلک او افغان دولت سخت په غوسه کړي خو ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې د مخنیوي لپاره به یې له پوځي لارې نه بلکې له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه ګټه واخلي.
افغان چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو سیمو زرګونه توغندي او د توپونو ګولۍ ویشتل شوي چې دوی پړه په پاکستاني پوځیانو اچوي. په دغو بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي او اصلونه کورنۍ هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د کونړ د سیمیزو چارواکو په خبره تېره شپه هم له دیرشو څخه زیات راکټونه د پاکستان له خاورې په دانګام ولسوالۍ لګېدلي دي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اسلامي همکارۍ او د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. دا غونډه پرون پیل شوې ده او ویل کېږي چې تر نن شپې پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې چې ولسمشر حامد کرزی به هم نن شپه دې غونډې ته وینا وکړي. دا چې ولسمشر کرزی به په خپله دې وینا کې کومې مسلې یادې کړي، اجمل آن د ولسمشر کرزی له ویاند ایمل فیضي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی یې په ترې پوښتلي چې ولسمشر به کومې مسلې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې راپور تکړي. ایمل فیضي په ځواب کې وویل
د اسلامي همکارۍ سازمان دغه غونډه څلورم غونډه پرون ماښام د دې ځای په محلي وخت باندې پیل شوله. دغه غونډه اوس هم جریان لري، نن شپه هم دغه غونډه پیلېږي. پرون په برخه کې ځینو ګډونکو هیوادونو مشرانو خپلې ویناوي دغه کنفرانس ته واورولې. تاسو چې نن شپه به ولسمشر حامد کرزی هم خپل وینا د کانفرنس واوروي. ولسمشر حامد کرزی وینا په وینا کې به مهم ټکي دا وي چې ولسمشر حامد کرزی به دا وایي چې د امت مسلمان یا اسلامي نړۍ نن ورځ ډېر زیات سترو مشکلاتو سره مخامخ ده. نو زموږ هیوادونه یعنی اسلامي هیوادونه نن ورځ د افراطیت او خشونت او تروریزم په مراکزو بدل شوي. ولسمشر حامد کرزی به دا وایي چې تروریزم د یو ستر آفت په توګه هر ورځ زموږ هیوادونه تهدیدوي او زموږ بېګناه خلک شهیدانی لکه څنګه چې تاسې هم شاعري اسپلي پرون ورځ کې د افغانستان کې به مې چاودنې شوي دي، انتحاري عملات شوي دي. نو دغه ډېر واضح مثالونه دي. ولسمشر حامد کرزی به دغه اسلامي هیوادونه څه وغواړي چې د تروریزم په خلاف باید مشترکه مبارزه وسي د اسلامي نړۍ له خوا څخه او اسلامي هیوادونو له خوا څخه. همداراز ولسمشر حامد کرزی به پر اسلامي هیوادونو دغه غږ کوي چې هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه د وسیلې په توګه د ارزښت په توګه استفاده کوي په توګه د سیاست کې تر څو په نور هیوادونو کې مداخله وکړي او یا خپل اعمال نفوذ وکړي دغه ته خاتمه ورکړي او دغه استفاده د توریزم څخه بنده شي. نو توریزم د اسلام د نامه څخه ناوړه ګټه اخلي او زموږ ټول مسلمانانو یا اسلامي هیوادونو دغه دینی وظیفه ده چې د دې سره مشترکه مبارزه وکړي. د دې تر څنګ ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په ارتباط او د افغانستان او پاکستان کې د سولې د تحقق لپاره
څه ګامونه باید پورته شي په دې باره کې به هم خبرې وکړي او د پاکستان په صادقانه همکارۍ باندې به هم تاکید وشي.
مخکې له دې نه چې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته ولاړ شي، د تاسو له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ولسمشر کرزی به د سعودي عربستان په رول باندې د اسلامي نړۍ په سوله کې او په ځانګړې توګه د افغانستان د شخړې په خاتمه کې همدارنګه د سعودي د پاچا په رول باندې ټینګار وکړي. په دې برخه کې تر اوسه څه شوي دي او په راتلونکي کې څه لیدنې کتنې یا په دغه وینا کې د ولسمشر څه په پلان کې دي چې په دې موضوع باندې راوڅرخي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، عربستان سعودي نقش په اسلامي نړۍ کې ډېر مهم دی، او په خصوص په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر چې لکه څنګه چې د پاکستان همکاري هم ډېره مهمه ده، لکه څنګه د عربستان سعودي همکاري او د دوی نفوذ په پاکستان کې د دوی ښې اړیکې د پاکستان سره هم د توجه وړ خبره ده. نو په دې خاطر موږ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ولسمشر حامد کرزی به د عربستان سعودي د پاشا څخه یو ځل بیا دغه وغواړي چې خپلو همکاریو ته او خپل عنایت ته په دې ترڅ کې ادامه ورکړي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضي وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د نیمروز ولایت په ځان وژونکو بریدونو کې ایران لاست لري. دوی نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پیښې په اړه د ایران د سفارت چارواکي وپوښتي. د نیمروز په ولایت کې پرون په درې مسلسلو ځان وژونکو بریدونو کې په لسګونو ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. تفصیل یې د خان محمد سین راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای چې د نیمروز په ولایت کې د ورستۍ ځان وژونکو بریدونو نیول شوي عاملین ایرانیان دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د نیمروز ولایت د دې مرګونې پیښې په حق لدی په افغانستان کې د ایران سفارت چارواکي وپوښتي. د ولسی جرګې غړي آریان یون او میربت خان منګل وویل
دغه کوم پیخه چې پرون په نیمروز کې تر سره شلې، په دې کې د گاونډي هوادو لاسته په خصوص د ایران کومو ګورو د امریکایانو د خواڅو څوزل د سلاګان یو نیول شلې چاغي سخت ایران وي.
دا ځمړګي چې یو څو تنه حالت د ګرشي هم دي هغه د ایران توادي. ایران هم و ثابت کړ چې په افغانستان کې په آزاد لاس په زړه ورتوب سره هغه کارونه مختبي چې وکیان دی موږ د افغانستان د مظلوم ملت په زیان تمامیږي.
د نیمروز ولایت د زرنج په خار کې د سه شنبه په ورځ درې ځان وژونکو بریدونو نږدې سلويخ تنه ووژل او په سلګونو اشتاپیان کړل. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې دا بریدونه د زرنج خار په بیلابیلو برخو کې هغه محل وشول چې ګڼ شمېر خلک د روژماتي او کمکي اختر لپاره د میوو په اخیستلو بوخت وو. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې سکم سوار لسوتنه غوښتل چې ځان وژون کې بریدونه وکړي، خو لدې شمیرې یوازې درې تنه وکړی شول چې ځانونه والوزوي. امنیتي مسؤلینو دا هم ویلي چې درې ځان وژون کې نیولي او دوی مخکې لدې چې ځانونه والوزوي اشتلی دي. سرویره د نیمروز پر پیښو په همدې ورځ په کندوز ولایت کې هم یو ځان وژون کې برید تر سره شو چې د پنځه ماشومانو په ګډون پکې کابو لس تنه ووژل شول. د ولسی جرګې غړو د دواړو ولایتونو پیښې وغندلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې عاملین دې ونیسي. د جرګې ځینو غړو په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې له امنیتي کارکوونکو سره مرستې کمزورې دي. د جرګې غړې نظیفه زکی وویل چې که له کشفي او امنیتي ارګانونو سره لازمې مرستې وشي وبتوانېږي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي.
د افغانستان د نفوسو په تناسب باید امنیتي تشکیلات پراخ شي. که موږ غښتلی استخباراتي سیستم ونه لرو، ډېر ځلی به د دې ډول پیښو شاهدان اوسو.
ویل کېږي چې ایران او پاکستان تل هڅې کړي دي چې په افغانستان کې د سولې بهیر ستونزمن کړي. د ولسی جرګې غړو په حکومت هم انتقاد وکړ چې د پاکستان او ایران د لاسوهنو او ورانکاریو په وړاندې اقدام نه کوي.
د ولسی جرګې د غړو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه پورې ایرانیو چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی. بیا هم له ایران سره په تړاو په یوې موضوع کې تم کیږو. د بلخ د ولایتي شورا غړو یو ځل بیا په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم د واټ له نومولو دفاع وکړه او د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو لپاره یې ټولې هلې ځلې بې ځایه وبللې. د بلخ چارواکي وایي دغه ډیپلوماتان افغانستان ته د خدمت په لاره کې وژل شوي، خو یو شمېر کارپوهان بیا دوی ایراني جاسوسان بولي چې افغانستان ته د تخریبي کارونو لپاره راستول شوي وو. نور حال مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال لطیف صحاک په راپور کې.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي اختار ورکوي او وایي چې د هغه سرک د نوم نه به ننګه کوي کوم چې د ایروني ډیپلوماتانو په نوم یې نومولی او د هیچا خبره به په هغوی باندې تاثیر ونه کړي. اما په دې ولایت کې د سیاسي چارو کارپوهان بیا دا پریکړه هجولانه بولي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید وایي ایران هیواد هغوی سره د مقاومت او جهاد په وخت کې زیاته مرسته کړي او همدا اوس د ایران په تهران ښار کې د مولانا جلال الدین احمد شاه مسعود او ناصر خسرو په نومونو واټونه یې نومولي او هغوی هم بالمثل اقدام کړی ده. نوموړي نن په یو خبري ناسته کې وویل هغوی په خپله خبره ولاړ دي او د ملي شورا استازي دي، په دې برخه کې خپلې ټولې بې اساسه خبرې بیرته واخلي. دا موضوع مونږ او د مونږ خلکو او د ولایت مقام اداري آیت تایید کړی ده. په خپله خبره ولاړ یو او هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې په دې هکله څرګندونې وکړو. مونږ خپل تصمیم نیولی او باید د ملي شورا استازي خپله خبره بیرته واخلي. له بلې خوا بلخ ولایت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا کسان ډیپلوماتان نه بلکې د سپاه پاسداران او د ایران د استخباراتو جاسوسان بولي. ډاکټر عبدالوکیل متین یو له همدې سیاسي کارپوهانو له جملې نه ده چې وایي مونږ هېڅکله هم احمد شاه مسعود، ناصر خسرو او مولانا جلال الدین د څو تنو جاسوسانو سره پرتله کولی نسو.
اونه میگن که در ایران جادی بنای مسعود وجود داره، در ایران جادی بنای مولانا وجود داره. اولا ببینین
هغوی وایي چې په ایران که در ناصر خسرو، مولانا جلال الدین او احمد شاه مسعود په نومونو واټونه موجود دي. اما شاه مسعود، ناصر خسرو او مولانا جلال الدین هیڅکله هم د ایران د تجزیه طرح نه درلودله، اما دا جاسوسان و افغانستان د تجزیه
تجزیه خواهد که ایران را طرح نکرده بود. اما شاه مسعود هیچ وقت تجزیه ایران را نخواسته بود.
وکیل متین چې خپل په مزار شریف خار کې د دیپلوماتانو فعالیت په تیرو کلونو کې څرلای دی وایي په هغه وخت کې په ښکاره ډول د افغانستان په چارو کې د دیپلوماتانو لاسوهنه کوله او د دیپلوماتانو په جامو کې پوځي دنده درلودله.
اینا خو مثلا من در جاده های
مزار شریف که پروخان دول دا دیپلوماتان و لاجسپیکرون پر لاس کی نیولی و او پواتون رو که کرزیدل خلق دا طالبان پر زد تشویق دول دا دی افغانستان کورانه استون زوا او ایران سره ایز رب ندراده چه دا یا روخانه مداخله و دی افغانستان پر چار رو که
شما برای طالبان بخیسی.
سیاسی کارپوهان وای دا وړاندیز د دې مخې لپاره ایران له خوا تر سره سوی و چې افغانستان کې یو لږ ستونزې رامنځته کړي او په دې کار بریالي هم سو. هغوی وایي څرنګه چې د جمهور رئیس احمد کرزي تر څنګ یو شمېر بهرني جاسوسان راټول سوي دي، د بلخ والي اداره هم د دې امر نه مستثنا نه ده او باید والي دې ټکي ته پام وکړي.
په بلخ کې چارواکي وایي چې د ابو مسلم خراساني واټې د ایران په غوښتنه د دې هېواد د وژل شویو ډیپلوماتانو په نوم کړی دی. دغه ډیپلوماتان چې شمېر یې لس کسه ښودل کېږي د طالبانو لخوا د مزار شریف د ښار د نیولو په مهال وژل شوي دي. که څه هم د بلخ چارواکي د خپل دغه اقدام دفاع کوي خو ځینې څېړونکي بیا دا ډیپلوماتان جاسوسان بولي چې د دوی په وینا خپله د تهران په امر وژل شوي او طالبان پکې لاس نه لري. اکثره افغان کتونکي په دې باور دي چې دا ایراني جاسوسان چې د ډیپلوماتانو په جامه کې په 1990 لسیزه کې د افغانستان د تجزیه هڅه کوله د تهران په حکم وژل شوي دي. د رد پای فرعون د کتاب لیکوال رزاق مامون وایي چې تهران په دې کار سره هغه شواهد له منځه یوړل چې د افغانستان د تجزیه لپاره ترتیب شوي وو. رزاق مامون په خپل کتاب رد پای فرعون کې د ایران د لاسوهنو ځینې نورو ابعادو ته هم اشاره کړې چې له کبله یې پر ده د تیزابو حمله شوې وه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بی پورز د حقانی شبکې په اړه چې له پاکستان سره اړیکې لري خپله اندېښنه په ډاګه کړه او ویې ویل دوی په دې غور کوي چې د کانګرس له کلکې غوښتنې وروسته دا ډله د تروریستي ډلې په توګه وپیژني او که نه. په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ولسمشر بارک اوباما ادارې بیا بیا غوښتنه کړې چې پاکستان دې دا وسلواله ډله کنټرول کړي خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د حقاني شبکه د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ هغه لایحه لاسلیک کړه چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو اکثریت تصویب کړي او له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ته دېرش ورځې وخت ورکړل شوی دی څو وڅېړي چې آیا د حقاني شبکه د یوې تروریستي شبکې په ځانګړتیاو برابره ده که نه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولان د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل موږ د حقانی د شبکې د کړنو په اړه د کانګرس په اندېښنو کې شریک یو. په دې اړه چې آیا هیلری کلینټن به د حقانی شبکه د تروریستي شبکو په لیست کې شامل کړي کنه، نولان پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي ویل کلینټن دا مهال دا مسله څېړي او غور پرې کوي. امریکایي چارواکي د حقانی شبکه په افغانستان کې د ځینو مهمو بریدونو په ترسره کولو تورنوي چې په دې کې د کابل په یو هوټل برید چې 13 کسان پکې ووژل شول او همدارنګه په کابل کې د امریکا پر سفارت حملې شامل دي. د امریکا د ټولو ځواکونو پخوانی لوی درستیز مایک مولن مخکې له دې چې دنده پرېږدي ویلي وو د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI وسلوال بازو دی. د امریکا سنا او د استازو مجلس په خپلو پریکړه لیکونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه وغوښتي چې د حقانی شبکه دی د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي چې له دې سره به د حقانی شبکې ټوله پانګه کنګل شي او له دې شبکې سره به مالی مرسته یو جرم وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې شبکې ځینې غړي په تور لیست کې شامل کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دا شبکه د تروریستي شبکو په تور لیست کې شامل کړي او لامل هم د پاکستان سره د حقانی د شبکې نږدې اړیکې دي. د فرانسې خبری اژانس مایک مولن د څرګندونو پرانا کې وایي که چیرې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي، له دې سره به پاکستان د تروریزم د یو رسمي ملاتړي هیواد په توګه یاد شي چې دا کار به له اسلام آباد سره همکاري ستونزمنه کړي او په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له طالبانو سره یو جوړجاړي ته رسیدل هم ګران کړي. پاینال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یوې وروستۍ مرکې کې ویلي د پاکستان د پوځي چارواکو څخه یې ځینې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی په یو داسې پلان کار کوي چې کیدای شي په نږدې راتلونکي کې د دې شبکې په وړاندې ګام پورته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې په اړه څېړنه پیل کړې چې آیا دغه شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تېرې جمعې په ورځ د کانګرس هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې حقانی شبکه تروریستي ډله پیژندل کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت ته یوه میاشت وخت ورکړی چې په دې موده کې په دې اړه څېړنه وکړي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو د روژې د مبارکې میاشتې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو خویندو او ورونو، زمانم صدیق الله فدایی ده او تاسو ته دی جرمنی دی منشن دی خارنا مخاطبیم او نن غواړم چې د رمضان دی آخر شپو په باره کې تاسو سره خبرې وکم. زمون په دین کې دی فقیرانو او غریبانو دی حق په باره کې ډیری توصیه شوې دي او دی رمضان په باره کې چې دا رمضان کله پایته رسیږي او دا میاشت پایته رسیږي، نو په موږ او تاسې باندې یو بل شیم واجب دی چې هغه صدقۃ الفطر ده. صدقۃ الفطر یا سرسایه هر هغه ماشوم چې د اختر د سار ملازان نه مخکې تولد شي په پلار او په مور باندې دغه حق لازم دی چې د دغه صدقې فطر ورکي او په ټولو کسانو باندې چې هغوی دغه توان او طاقت لري یعنی مالی استعداد لري په هغوی باندې د صدقې فطر ورکول واجب دي. صدقې فطر چې دی د ملا او د امام حق نه دی. صدقې فطر د کوم خاص گروپ دی پاره نه دی. دا صدقې فطر د فقیرانو، بیوزلانو او هغه کسان چې دوی دغه توان نه لري چې د اختر په خوښیو کې شریک شي، نو دغه خلکو ته صدقې فطر ورکول د اختر د لمانځنه مخکې د دې ادا کول لازمی دي او باید هغه کسانو ته ورکي چې سړی پوهیږي چې دوی فقیران دي، دوی ناداره دي، دوی بې وسه دي، دوی د کاروبار خلک نه دي، معلول دي، د یتیمان دي. دغسې کسانو ته باید صدقې فطر ورکړل شي تر څو چې دوی هم په دې خوښیو کې د مسلمانې ټولنې سره یو ځای ګډون وکړي او دا احساس ورته پیدا نشي چې دوی څه نه لري. دا د مسلمانې ټولنې وظیفه ده چې دغه وظیفه انجام کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم.
په دې هیله چې روژې لمونځونه او عبادتونه مو قبول شي. دا خبري مجله